لاس بجې شپې درنو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې ولسمشر غني د سولې په تړاو پر متبادل لارو له ملي شورا سره مشوره کوي، حزب اسلامي وایي چې له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې هم لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې حدیث پردیس یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د سولې علي شورا وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په جوزجان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په تازه نښتو کې 11 طالبان وژل شوي، او د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د داعش د مخنیوي په برخه کې وسایل شي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال وایي امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. عبدالخبیر اوچقون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان ډیر فشار راوړي چې دا هیواد اړ کړي د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي، پوځي تجهیزات ورکول کیږي او آرام ژوند کوي، د سولې له علي شورا سره خبرو ته حاضر کړي. په عین حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره له کتنې وروسته د سولې هیله وښوده. بلخی د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د سولې خبرې به په یوه میاشت کې بیا پیل شي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. د جوزجان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د 11 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د جوزجان امنیت قومندان رحمت الله ترکستاني ویل په وژل شوو کې د جوزجان لپاره نومول شوی د عبدالرحمن په نوم د طالبانو مشر قاضي هم شامل دی. د امنیت قومندان په وینا دغه نښتې په تیرو 40 ساعتونو کې د جوزجان په قشتېپه او منګیجک ولسوالیو کې شوې دي. وسلوالو طالبانو خپل ځان ته د اوختو تلفاتو خبر رد کړی او وژل شوي کسان یې ملکیانیت کړي دي. د یادونې وړ ده چې په جوزجان کې وروستیو نامنیو یو وار بیا د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دې ته اړ کړ چې دی ولایت ته ولاړ شي او د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې قومنده په لاس کې واخلي. د پاکستان د کډوالو چارو وزیر وایي تر یوې میاشتې به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. عبدالقادر بلوچ دا خبره له خپل سیال د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره له کتنې وروسته وکړه. هغه د افغانستان د دې ادعا په اړه چې په هغه هیواد کې افغان کډوال بې موجبه ځورول کیږي وویل دای وی کله چې دغه افغان کډوال چې نه دی راجستر شوی نمونه یې ثبت شي او د افغانستان اسناد ورکړل شي او موږ یې هم ریکارډ ولرو، له هغې وروسته که څوک په غیر مواجه ډول ځورول کیږي او یا نیول کیږي باید هغه پای ته ورسول شي. د پاکستان د کډوالو د وزیر په وینا تر اوسه په دې هیواد کې 1.5 میلیون افغان کډوال له اسنادو پرته ژوند کوي. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې په خوست کې درغونې د کارونو پترڅ کې پرون د خوست خار او د ګربز ولسوالۍ ترمنځ د 2 کیلومتره سړک د پخولو او د 15 خوندزیو درغولو کارونه پیل شول. چارواکي وایي چې د امریکا د نړیواله پراختیايي ادارې په مرسته د خوست او ګربز ترمنځ پر سړک او یو پله به 3 میلیونه ډالر ولګول شي او په یو کال کې به کارونه بشپړ شي. د خوونې په برخه کې دغه نوې پروژې بیا د نړیوال بانک او د خوونې لپاره د نړیوال پروګرام په مالی مرسته پیل شوي. د خوست پوهنې رئیس بختګل بختیار د دغه نوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارونه به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافت دانې او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي، او د 12 مکتبونو د اوبو څاګان دي.
له خوست د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په دې ولایت کې له نیمایي زیات خوندزي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بيدیاو کې زده کړې کوي. دا هم څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر وایي هیواد له دې پلاوه د سایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخې نیولې او دغه سختری زړه نه د پریخي چې په بشپړه توګه پر سوریا او عراق ول کټینګ کړی. حسن روحانی دا څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې د چاپیریال دین او فرهنګ په نوم د ملګرو ملتونو په مرسته پی وی جوړ شوې غونډه کې وکړي.
اگر ایران نبود داعش یعنی
دای وای که ایران نه وای داعش یعنی د عراق او شام دولت به هم پر بغداد او هم پر دمشق بریالی شوی وای. نن ورځ به مونږ له یوې توریستي ډلګکۍ سره مخامخ نه وو. زمونږ سیمه او نړۍ به له دولتونو یا د دوو هیوادونو سره چې توریستانو به اداره کول مخامخ وو. د سوریې په کورنۍ جګړه کې ایران په کلکه د مرکزي حکومت او په عراق کې هم د شیعهګانو تر نفوذ لاندې حکومت ملاتړ کړی. د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د هواري پاړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي پرون د دې هیواد د کډوالو یو کم تلاړه. انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې جیکپوړي چارواکي دا چې د سوریې پولې ته نږدې د نزیب له کم څخه کتنه کوي. په دغه کم کې چې د ترکیې حکومت یې چارې سنبالوي شاوخوا 15,000 سوریایي کډوال وسي. د کم له کتنې وروسته ټاکل شوې وه چې مرکل د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک او د اروپایي کمیسون مرستیال مشر فرانس تیمر د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د کډوالو د ستونزو او د 6 میلیارد یورو د موافقې په اړه خبرې وکړي. دا خبرې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د کازینتیپ په ښار کې ترسره کیږي. دا د هغه ولایت مرکز دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو سره پوله لري. په اوس وخت کې شاوخوا 2 میلیون سوریایي کډوال چې د کورنۍ جګړې له امله له خپل هیواده تښتیدلي په ترکیه کې ژوند کوي. اروپایي ټولنې د کډوالۍ د ستونزو د هواري لپاره له ترکیې سره د مالي مرستو ژمنه کړې چې انقره یې په بدل کې اروپا ته د کډوالو د بهیر د مخنیوي کې مرسته کوي او هم له یونانه ایستل کېدونکي کډوال بیرته مني. او وروستی خبر هغه دا چې په سوریه کې د 4 میاشتنی اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د شخړو په دوام کې د لږ تر لږه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو پلازمینې ته نږدې او په لوی ښار حلب کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې بمبار کړي او مخالفینو هم په نورو سیمو باندې توغندي ویشتي دي. لویدیز چارواکي او د سوریې د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداری ورکړی چې د اوربند هغه تړون چې په 13 جنوري میاشت کې شوی د بشپړ ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. په حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې حکومتي الوتکو پرون بمبار کړي. فعالانو دا د اوربند له ټینګېدو راهیسې تر ټولو شدیدې حملې بللې دي. د خبرونو پای.
ساعت 10:08 شوې. ولسمشر غنی د سولې په تړاو پر متبادلو لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. د کونړ مشران وایي پاکستانی پوځیان د خپلو مخالفانو په پلمه د کونړ خاوره لاندې کوي.
سرحد سین ته رارسېدلی د طالبانو تحریک په نامه والي او ځکه سرحد سین را راوړه.
حزب اسلامي وایي له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی.
منګه تلپاتې سوله ابرومندانه سوله غواړو عادلانه سوله غواړو.
د افغانستان جمهوری ریاست او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي طالبان سوله نه غواړي.
بدبختانه به ووایي چې مخالفین بغیر له جنګ نه له توپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي.
په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره په دې خپرونه کې ژوند په شیبو کې د ژوند رنګونه او مخکښ ښځې لړۍ هم خپرو. د کابل د تیرونې له خونړي برید وروسته د افغانستان د سولې او جګړې د سیاستونو د روښانولو لپاره ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی سبا د ملي شورا د دواړو جرګو له غړیو سره سلا مشوره وکړي او د حکومت په راتلونکي تګلارې رڼا واچوي. له د کابل له خونړۍ حمله وروسته دوی مسئلې چې له یو بل سره تړلې د طالبانو په وړاندې د سولې پر ځای جګړه او د پاکستان منځوي کېدل ډېر مطرح شوي دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا له طالبانو سره د جنگ او سولې په اړه له ملي شورا سره مشوره وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په دې اړه چې مخته څه ډول ګامونه واخیستل شي مشوره وکړي.
واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
په کابل کې د طالبانو د تېرې اونۍ خونړۍ حملې چې 46 کسان پکې ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول، ظاهرا له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې پیکه کړې، خو د ناهیلیو په منځ کې د سولې د هیلو غږ بیا اورېدل کېږي. دا ځل دا خبره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی کړې ده. هغه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره له کتنې وروسته پرون د امریکا غږ ته د سولې په اړه وویل:
اونوی اطمینان دادن کې تقریبا یک ماه دیگه پروسې سول اثر گرفته می.
هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې تر یوې بلې میاشتې به د سولې پروسه له سره پیل شي، چې دا کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره د کډوالو د هیله من کولو لپاره ډېر اغېزمن وي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال وایي پاکستان صادق نه دی. عبدالخبیر اوچقون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دی دا خبره ځکه کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه تېرې ژمنې نه دي پر ځای کړي. له وسلوالو مخالفانو سره د مخامخ خبرو لپاره د غونډې د جوړېدو په اړه د اسلام آباد د چارواکو دغه ډاډ د کابل د سشنبې له پیښې څخه د عامه ذهنیتونو بل لور ته اړول دي. د هغې پیښې چې په نړۍ کې ټول بشریت ته ټکان ورکړ او په تېره بیا د افغانستان خلک یې ویرجن کړل، دا بیرته د پاکستان نه صداقت ښیي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې په څلورمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو لپاره په پاکستان کې زمینه برابرېږي. خو داسې ونه شول او طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د څلور اړخیزې کمیټې دوه مهم غړي چین او امریکا باید له دو انتخابونو یو عملي کړي. د هغو کسانو په وړاندې چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي، په څلور اړخیزو غونډو کې د شویو ژمنو په اساس یا باید پوځي اقدامات وکړي یا به په پاکستان ډېر فشار راوړي چې د هېواد ته قناعت ورکړي چې د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي پوځي تجهیزات ورکول کیږي او راحت ژوند کوي اړ کړي چې د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ویلي چې د کابل د پل محمد خان د حملې په اړه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی، لومړني شواهد ښیي چې دغه حمله د حقانی شبکې او لشکر طیبه لخوا چې ویل کیږي په پاکستان کې ډېره دی تنظیم شوې وه. افغان ولسمشر له دې مخکې تیر کال د کابل د شاه شهید خونړۍ پیښه د افغانستان لپاره د عطف نقطه یاده کړې وه. د هغې پیښې چې پړی هم په پاکستان کې ډېره په ترهګرو ډرو اچول شوې وه. دا چې افغان ولسمشر به د ملي شورا غړو ته د طالبانو او د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت نوی دریځ په ډاګه کړي او که به بیا هغه یوازې لکه د شاه شهید د پیښې په څیر په وینا پورې محدود پاتې شي، دا به د هغه له خبرو معلومه شي. خو د ولس جرګې اداري پلاوي ویلي چې په دې شرط به د ولسمشر ملاتړ وکړي چې هر څومره ژر چې کیدای شي د دفاع نامزد وزیر او د ملي امنیت نامزد رئیس وروپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو مهم علت دا دی چې دغه مهم امنیتي ارګانونه تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مایوسه ښکاري، د افغانستان د حزب اسلامی پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یوه جامع طرحه حکومت ته وړاندې کړې او په اړه د ولسمشر غنی پریکړې ته انتظار دی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوی او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامی پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په حق لا څه ونه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشرۍ د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله، د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یکشنبې په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. ښاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منگا تلپات سولہ ابرمندانہ سولہ غواڑو عادلانہ سولہ غواڑو آج دے سولی ڈرا وسول پارا ٹول کو تیار یو منگ دے سولی مقابل کی حص امتیاز نہ غواڑو منگ دے پارا لو امتیاز بدے مل کے سولہ او امنیت منگ دے سولی اور مذاکرات پہ اعتبار اختل مسولیت ادا کرے آج انگلیسی پہ صلاح نو وز دا توپ دے مقابل طرف میدان کے در
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې دا خبرې اوس هم روانې دي. پخوا تر دې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې حزب اسلامي غواړي نوم یې د ملګرو ملتو د تور لیست څخه وویستل شي، بندیان یې خوشي او د شمشتو کمپ له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته ولېږدېږي. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلی چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه به د دې حزب د نوم د ایستلو موضوع هغه مهال مطرح شي چې د دې حزب ټول جنګیالي وسلې پر ځمکه کیږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشې کېدل، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
نن قرار و چې څلور بجې ماسپښین وروسته د رئیس جمهور په لاس کې رسیدلی دی. اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقې اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یوځای کېدل مثبتې نتیجې ولري. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نجیب محمود وایي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یوځای کېدل د اوږده مهال لپاره ګټور دي، خو د ده په خبره په لنډ مهال کې به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي پاکستانی ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په نوم هره ورځ د کونړ لور ته پرمختګ کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرښه د کونړ سیند ته ورسوي، خو افغان دولت یې په وړاندې غلی دی. دا خبرې د کونړ قومي مشرانو پرون د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل ته په یوه غونډه کې وکړې. له کونړه د روح الله انوري راپور.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولی راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولی اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلې دي. قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلی او چوپه خوله ناستې او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
د کومو نه خلق د ډارونه راپاڅېږي شونکی دې ته مثال ده، خو هلته نور خلق د طالبانو تحریک په نامه والی او زیات ځکه سرحدي سیند راوړل.
د کونړ پوخانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي، خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي.
چې هغه تر سره سرحدي ولسوالۍ دې څه کنټرول کړو، دا موږ به څنګه کوو؟
د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل ستاسو ټول ستونزې او وړاندیزونه به د وزیرانو شورا او ولسمشر ته ورسوم.
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه او هغه څه چې په نورو ارګانونو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې، د کلیو پراختیا په وزارت پورې، د عامې روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر اوس مشر به رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګوندین او وسلوال مخالفین کوخخ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتی ستونزې زیاتې کړي، خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي. کونړیان وایي دوی سره تل ژمنې شوي خو تر اوسه پورې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ساعت لس بجه و یه ویش دقیقه شویم. اوس به هم اجمل ترمان را تو وی چه ده کابل نننوی ورسپانو سلی کلی.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننوی گرنو که ده پاکستان پا وړاندې د افغان حکومت د ستراتیژۍ د بدلون په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکې ورسپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، ارګ وایي چې د یوې قوي پالیسۍ په جوړولو به د سیمې او نړۍ په کچه پاکستان انزوا ته پورې وهي. په مطلب کې راغلي چې د ولسمشر د ویان بسیال د واخان میناپال ویلي پاکستان لا هم له هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. په مطلب کې وړاندې د ښاغلي میناپال په حواله لیکل شوي چې افغان حکومت د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو له سره غور کوي او غواړي پر وړاندې یوه قوي ډیپلوماسي جوړه کړي. په مطلب کې د ښاغلي مینپال په حواله راغلي چې حکومت د یوې سیمه ییزې اجماع په رامنځته کولو کار کوي او افغانستان به له دغې اجماع وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. کابل پوست خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، تر اوسه افغان حکومت د چین او امریکا تر څنګ دغه هیواد د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو ښه ادرس ګڼلی و، خو د کابل د پل محمود خان له پیښې وروسته داسې معلومیږي چې له دې هیواد سره د افغان حکومت اړیکې ترینګلې کیدونکې دي او ستر بلی سیاسی اړیکو کې تغییر راسي. د سرمقالې لیکوال لیکي که افغان حکومت په خپل قوي سیمه ایزه ډیپلوماسۍ کار وکړي، چین او امریکا په دې برخه کې ملاتړ کړي، نو شونې ده چې دا پالیسي کامیاب شي او پاکستان له ترهګریزو فعالیتونو راوګرځوي او د انزوا خواته یې نږدې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې د افغان ولسمشر د ویان د مرستیال د واخان مینپال له خولې لیکلي چې د هیوادونو پالیسۍ د تعهداتو او ژمنو په اساس تنظیمېږي او تل په یو حال نه پاتې کیږي. هیواد وړاندې په خپل مطلب کې د ښاغلي مینپال په حواله لیکلي، زموږ پالیسۍ کاملا تغییر کړی دی او موږ د افغانستان د ملت پر وړاندې مسؤلیت لرو چې د هغه چا پر وړاندې ودرېږو چې هغه د افغانستان خلک شهیدان کوي او په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي. خو بیا هم د څلور اړخیز کمیسیون تعهدات ته چې زموږ له طرفه شوي ورته ژمن یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له مجازاتو د مجرمانو د خوندي پاتې کېدو د مخنیوي لپاره کار کوي او په دې برخه کې جدي دی. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند وکړه. د همداراز وویل افغان حکومت د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی او هرو مرو به هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې ظلم یې کړی وي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې په افغانستان کې له مجازاتو د مجرمانو د خوندي پاتې کېدو د فرهنګ موجودیت د بې ثباتۍ یو عمده دلیل ګڼلی دی. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د بشري حقونو د نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ سازمان له هغې اندېښنې وروسته چې ګواکې په افغانستان کې لا هم پر بشري حقونو جدي تیری کېږي، افغان حکومت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي ولسمشر په افغانستان کې د مافیت د سیستم د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي او د عدالت تامینول د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی مینپال د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې حکومت به د لوړپوړو حکومتي چارواکو په ګډون ټولو هغو کسانو ته سزا ورکړي چې پر ولسې ظلم کړی وي.
د افغانستان حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر د مافیا د کلتور د ختمولو لپاره کار کوي. په دې برخه کې جدي ټول هغه د بشري حقونو ناقضین او سرغړونکي چې د افغانستان په سیستم کې وي، په افغانستان کې وي، هغو ته به رسېدګي دا که اوس وي او که وروسته.
وړاندې د انتقالي عدالت د همغږۍ سازمان او د هیومن رایټس یا د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته یو ګډ لیک استولی چې دغه لیک کې په افغانستان کې بشری حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. دغو دواړو نړیوالو سازمانونو همداراز په افغانستان کې د مافیات یا له مجازاتو د مجرمینو د خوندیتوب د فرهنګ موجودیت د بې ثباتۍ عمده دلیل ګڼلی و. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په هیواد کې د عدالت تامینول او د مافیات سیستم له منځه وړل د هر افغان غوښتنه ده، خو په اوس کې د دغه چارې عملي کېدل ښایي ممکن نه وي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی نامنی او په ځینو سیمو کې د زورواکانو موجودیت په هیواد کې د عدالت او د مافیات سیستم د له منځه وړلو پر وړاندې جدي ستونزې بولي.
فعلاً بعض مناطق کې واقعا مشکل لرو چې هلته زورواکي اوس موجوده ده. هغه څه چې د یو ملت او یو انسان لپاره پکار دي، هغه سهولتونه دوی ته نه دي مرسته کوي، خو د دې غټه وجه ناامني ده. د افغانستان
د بشري حقونو دغو نړیوالو سازمانونو همداراز ولسمشر غني ته په استول شوي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې له مجازاتو د مافیات سیستم چلیږي. د دغه لیک په یوې برخه کې دا هم راغلي چې د طالبانو د رژیم سقوط او په افغانستان کې د نوي حکومت ټینګېدو داسې هیلې وټوکولې چې ښایي دغه فرهنګ ته د پای ټکی کېښودل شي چې لوی جنایتکاران له مجازاتو خوندي وي، خو د وخت په تېرېدو لا هم دغه فرهنګ په افغانستان کې حاکم دی.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکار اوسې کې نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د آزادی رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام ترو بجو په منځنۍ صفه دولش پښنی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لو بجو روس د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې اندیشنه لري چې جګړه به دغو هیوادونو ته پراخه شي. د رویټرز خبری آژانس یو خبریال د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته تللی او هلته لیدلی دی چې دغه سرحدونه دومره امنیتي تدابیر نه لري چې ورته اړتیا ده. قاچاقبر، برمتګر او نور کسان کولی شي له دغو پلو واوړي. ملالی بشیر د دې راپور جزئیات تراوروي.
درو تاجک سړک جوړونکو په پنج اب سیمه کې تیره میاشت خپل کار کاوه چې د وسلوالو کسانو له خوا تر حمله لاندې راغلل. دغه وسلوال د افغانستان له خوا تاجکستان ته ور اوښتي وو. وسلوالو کسانو یو سړک جوړونکی ټپي کړ او دوه نور یې له ځان سره افغانستان ته یوړل. څو ورځې وروسته تاجک سرحدي ساتونکو د دغو کسانو د راخوشي کولو لپاره په افغانستان کې له هغه ځای سره نږدې د یو کلي د مشرانو په واسطه له وسلوالو سره خبرې وکړې. داسې پیښې په دې وروستیو کې تاجک افغان سرحد ته نږدې په شوراباد سیمه کې زیاتې سوي دي. د سړې جګړې پر مهال دغه ځای په بشپړه توګه د سرحدي ساتونکو لخوا اداره کېدی، خو اوس داسې نه ده. تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد له تر ټولو بېوزلې هیوادونو څخه دی چې د وسلوالو قاچاق وړونکو، برمته کوونکو او د دوی په وینا د اسلامي سختدریځو له خطر سره مخامخ دی چې غواړي په دغه هیواد کې ځان ته ځای ومومي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په خپله کلنۍ وینا کې وویل تروریستي ډلې خپل فعالیتونه زیاتوي او په ګاونډي افغانستان کې د دوی له بیا راپورته کېدو سره وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله په شوراباد کې سرحدي ساتونکي نسته او د تاجک سرحدي ساتونکو پوسته له سرحده 2 کیلومتره لیرې پرته ده. دغه سرحد له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لویه لار ده. افغانستان د نړۍ د مخدره موادو لویه برخه جوړوي چې دغه مخدره مواد په هیروین جوړولو کې کاریږي او له دغه هیواد منځنۍ آسیا ته او روسیې او اروپا ته قاچاق کیږي. پر دغه سرحد یوازینی خنډ دلته پروت سیند دی چې تر لوړو او ژورو تیریږي او په د کال په روان وخت کې تر 50 متره سور لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا له دغه ځایه قاچاق وړونکي د ټایرونو پر ټیوبونو تر اوبو تیریږي. تاجکستان ته د اسلامي سختدریځو د راوښتو خطر له هغه وروسته زیات سوی چې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل او د امنیت په برخه کې تشه رامنځته سوه. دا خطر لومړی په افغانستان کې څرګند سو چې طالبانو پر کندوز ښار حمله پیل کړې چې د تاجکستان له سرحده دومره لیرې نه دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، روسیا او پسمه کې لوی قدرتونه تاجکستان ته پته مده چې د اسلامي سختدریځۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو دغه هیواد د دې کار لپاره دومره تجهیزات نه لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د کال لګښت د سرحدي ساتونکو د لګښت په شمول 104 میلیونه ډالر دی. تیر کال د پولیسو یو قومندان له دغه هیواده وتښتید او له اسلامي دولت سختاریز ډلې سره یو ځای سو. تاجک چارواکي په دې باور دي چې دغه پولیس سوریې ته د جګړې لپاره تللی. په داسې حال کې چې افغان طالبانو تر اوسه پر سرحد لویه حمله نه ده کړې، خو تاجک چارواکي بیره لري چې شاید ځایي سختاریزې له اسلامي دولت یا نورو ډلو سره یو ځای سي او افغانستان د خپل اصلي ځای په توګه وکاروي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجی او دیرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه واورئ، یادونه کوم چې د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. خو اوس حدیث پردیس د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په جوزجان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په تازه نښته کې ولس طالبان وژل شوي دي. تر یوې میاشتې به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل شي چې قانوني اسناد نه لري. په خوست کې د 2 کیلومتره سړک د پخولو او د 15 ښوونځیو د رغولو کارونه پیل شول. د ایران ولسمشر وای هیواد له دې پلوه د سایلو دی چې د اسلامي دولت ډلې مخې نیولې او دغه ډلې نه د پریخي چې پر عراق او سوریه ولکټینګ کړي. د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې په ترکیه کې ل خپل ترکی سیال سره وګوري، د کډوالو یو کم ته ولاړه او هلته له کډوالو سره د هغوی د ستونزو په اړه خبرې وکړي. او په سوریه کې د اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواو ترمنځ د شخړو له کبله د 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی.
په خوست کې د 1 کیلومتره پاخه سړک د اساسي ترمیم او د شمال سین پر سر د 160 مترو پوښتوالي د یو پله د جوړولو کار پیل شو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د خوست ښار او ګربز ولسوالۍ ترمنځ 2 کیلومتره سړک چې د غلام خان بندر د ترانزیټي سړک سره نښلیږي، په اساسي توګه د رغونې چارې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت پیل شوې. یا سړک چې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیايي ادارې یا یوسایټ په مالی لګښت جوړیږي، کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي. خوست والی حکم خان حبیبي د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې سړک په اوږدو کې به د شمال سین پر سر د 160 مترو په اوږدوالي یو پل هم جوړ شي.
دغه سړک په د خوست ښار نه د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر تر کلي پورې د 2 کیلومتر په اوږدوالي باندې په اساسي ډول ترمیمیږي او د خوست ښار به د غلام خان د هغه لوی ترانزیټي جوړې شوې لارې سره وصلي. د دغې پروژې په مسیر کې یو مهم پل د شمال په خوړ باندې 160 متره اوږدوالی لري او 2 متره عرض لري. د دغې پروژې په مسیر کې به دغه پل هم تکمیلیږي.
د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالباری واحدزی په خپلو خبرو کې د سړکونو ساتنې او د څارنې پر مسلې خبرې وکړي او په دې اندېښنه وښوده چې د ډیر وزن لرونکو موټرو د تګ او راتګ له کبله د خوست ډیری سړکونه زیانمن شوي دي. د دې فواید عاملي وزارت غوښتنه وکړه چې دې مسلې ته د پاملرنه وکړي.
په دې برخه کې موږ د فایده امید محترم وزارت څخه هم غوښتنه کوو چې د دغه سړکونو د ساتنې لپاره هم د ترازو د خودلو په برخه کې همکاري وکړي او هم هغه دوه بود لري د سړکونو د مراقبت هغه ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د خوست د فواید عاملي رئیس انجینر مامور شاه د ولایتي شورا د رئیس اندېښنه پر ځای وبلله. وی ویل چې د لوی ګاډو چلوونکي د افغانستان په داخل کې د ګمرکي محصول د کمولو لپاره د دوو ګاډو وزن یو موټر ته چوي او په دې توګه د ګاډو د زیات وزن لکبنه سړکونه زیانمن کیږي.
هغه لوړ وزن چې پرلند د پاکستان نه په دوو موټرو کې راځي او کوم وخت چې افغانستان ته داخلي کې په هغه کې یو موټر ته ځي، دغه هم دا ظلم ده. د خپلواتن سره چپا ده خبر دا وی چې جامغه شکل چې د پاکستان نه راځي عدالت هم په دوو موټرو کې راشي.
د خوست چارواکو د سړک د کار د پیل په مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې غلام خان بندر د جنوبي او مرکزی اسیا ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار شي او خوست به د یو مهم اقتصادي دروازې په توګه د افغانستان په ستر سوداګریز خار بدل شي.
د اوسنی رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو پرې په منځنۍ سپه دولش پښنی ویاوري په لوی شارونو کې اوسنی رادیو په اف ام 3.5 سپه خبري شي. د روانې خبرونې په دوام کې مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دغه پروګرامونو د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
ما
ماما ول مو نوم را تا واخلای
زما نوم آیت الله د ورو د کندوز زه اوس پهلان دل ته پلچرخی کیم
ښا او تاسو ویل چې په خوا د یو غټ موټر چلاو
په خوا نه وسم چلوم ښا دا اوس دغه موټر هم چلوم او دلته پنچریم نسمه
دا موټر خو غټ دی دا سورلی موټر دی کنه کدا وزارت سره
نه دا مامورینو موټر دی
کدی مامورینو دی نو بیا یعنی هغه وزګار وخت پنچریم کوي ورسره
او چې څار مامورینو رسوم بیا نور مازیګر پورې پنچری نسم
موټر ولاړ وی
موټر ولاړ بیا مازیګر دبال ته چوکیدار ته سپارم او مامورین اخلم زما کورته
والا دا خو ډیر ښه کار جوړ کړی
کار جوړ کړی خو بس دغه کار دی نو دا د پنچرۍ برکت دی
ټوله ورځ کې لس روپۍ
ټوله ورځ کې لس روپۍ وو
والا نو دا خو کله کله به کار خراب وي
والا بس دغه کار دی
خصوصا دا اوس ورځو شپو کې چې بارانونه ډیر دي
څه چې قسمت و نصیب هغه رسېږي
بالکل او قسمت سره د سړي زور هم نه
چلیږي
کله کله چلیږي وایي
کله کله هغه چې خدای وغواړي چې خدای ونه غواړي والا
اراده خاص هم شرط ده نو نو بیا دغه موټر چې چلاوي څومره معاش به درکوي
د موټر کله سره غوڼه معاش راکوي د کې ډوډۍ موډۍ چې نشته ما اوچ کله کله زر روپۍ دي
او ډوډۍ بخپل
خپل ډوډۍ خپل د جیب ده
هلته چې
لارې کرا خپل د جیب ده چې موټر درو بیا کور ته زو راځو
کایتلو مصارف عوارض چې
هغه خپل مالک پورې ده شرکت پورې
راځي نو دا پنچری چې کوي ورسره بیا گزاره کیږي
پنچری نو پس کله سل کله نیم سل کله بدغه لکنن غند لاس کله شل برابر کار دی بس
عمر به مڅمرې ماما کبد نه در باندې لګي
عمر به مېر 15 سال به 16 سال به شفا کې به
او تاسو سترګې نام خو د سه خې د سه آبیش نې دي د ماشومان مو څنګه
د ماشومان مې دوه ماشومان مې همدغه سه شنې دي
د څو اولادونو به همدغه سه
د اته اولادونو بس د سه زیړ بخوند دي دا رقم دي دغه ته څه وایي
نسواری غونډه
نسواری غونډه او د دوه به شنې دي
ښه به تاسو په خپلوانو کې د چا شنې وي د پلار
ما د پلار د مور د ورونو د خوند د ټولو شنې ښه مو کمال شنو
او سه تاسو نسل ورو بدلیږي د تاسو اولادونه شي
بس نو تاسو خپل خدای
ښه کار او ژوند زندګي سره څنګه خوشاله
بس سچ د رب نه مقرره خوشاله وي قربانه ول خوشاله نو شکر گزار او
بس ډیره مننه خوشاله سه
بس تاسو خوشاله
مخکخه خزي
فهیما پپل په کندهار ښار کې د عینو مینې په نوم د یوې لیسې مدیره ده. هغې 15 کاله مخکې د نوي نظام پر راتګ سره په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ. فهیما پپل 45 کاله مخکې د کندهار ښار په دوه مناحیه کې زیږیدلې. نوموړي تر 12 ټولګۍ پورې د کندهار په زینب او زرغونانه په لیسې کې زده کړې کړې، وروسته کابل ته تللې. فهیمې په کابل کې لومړی په زمان خان لیسې کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه او وروسته یې د پوهنتون په کچه زده کړې پیل کړې. فهیما پوپل د وخت د حالاتو د خرابېدو سره د هیواد بهر مهاجر سوه او تر څو کلونو مهاجرت وروسته بیرته کندهار ته ستنه سوه او په خپل کور کې انجونو ته زده کړې شروع کړې. هغه وخت چې د طالبانو نظام او د ښځو پر زده کړو بندیز لګول سوی و، خو فهیمې پوپل له دغه ډول بندیز سره سره خپل کار ته دوام ورکړ. د طالبانو تر تاګ وروسته د نوي نظام پر راتګ سره فهیما په کندهار کې لومړنۍ ښځه وه چې د عینو په نوم د یوې لیسې د مدیرې په توګه یې کار پیل کړ. نوموړی د دندې د پیل څخه تر اوسه په کورونو ګرځي او انجونې زده کړې ته هڅوي. د فهیمې په پل سره مو د دې د یاد سو او نورو فعالیتونو په اړه د مخکښو ښځو په پروګرام کې مرکه کړې. فهیمې په پل د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام ته ښه راغلاست.
شکر ژوندی اوس.
مخکې تر دې چې تاسو د دې نوي نظام پر راتلو سره د یوې لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړي، ویل کېږي چې د طالبانو په نظام کې مو هم دلته په کندهار کې په کور کې انجونو ته زده کړې ورکولې.
تقریبا تر شل نفر پورې رسېدل. انجینیر لوکان ما قرآن شریف درس ورکوي او په څنګ کې مې ریاضي مضمون هم درس ورکوي، پښتو هم درس ورکوي شاګردانو ته چې هغه د اوه کالو څخه بیا تر 12 کال پورې دغه سن کې.
څرنګه تاسو هغه وخت چې د انجینو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلې و، څرنګه توانېدلاست چې په دغسې پروګرام کې انجینې خپل کور ته راوغواړي او هغو ته زده کړې ورکړي؟
چې قرآن شریف درس ورکوي د کورونا د نږدې کورونا بیا خبر و چې دوی بل معلم صاحب نو خبر دی اکثر خپل اولادونه د اوس د قرآن شریف لپاره ګرځ راځي. دا په څنګه بیا اکثر فامیلونه بیا خوشاله او په دې چون ګلفرانس شریف هم باید ول پښتو درس هم سره وای ریاضی نو ما مګه کار کوي چې هم پښتو درس هم ریاضی سره کار هم ګلفرانس شریف درس وای.
د نظام په بدلیدو سره تاسو په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیر په توګه کار پیل کړ، هغه وخت د اوس حالت سره څنګه پرتله کوي؟
ډیر فرق دی غلط زب کسر تو کوم چې اول دوه د مدیریت پیسې مدیریت پیسې مر په سم دا نو نسته دلته په ګرد او تا کې یو کوچنی چوکي یو چوکي درلوده او یو نسبه په لاس کې پرچا ورو په اداره کې چې په او بل د اتا تور تختینه وچ دروازه مالیم دروازه پیش کړ دروازه پر شابه شاګرد څه نشته کول اوس بخي ډیر په مخلوړ ډیر مجهز لابراتوار سره اوس مجهز کتابخانه سره وخت او استادان هغه وخت استادانو ظرفیتونه نو اکثر ما د نن سم شاګرد بیرته شاګرد بیرته د مالیم پیسې مقرره کړو ولې مجبوریت نه اوس اوس بخي فعلاً بخي خوشاله بخي راځم په کندهار کې اکثرت لسانس استادان یې 14 پاس دي 12 پاس بخي په هر مکتب کې لري ډیر د خوشحالی ځای دی مرته خصوصا د اونا سبقه چې موږ د دوه شاګردان استادان مسلکی پیدا کړل چې هغه د لیسانس پکې چې د چارتا پاس پکې درس ویل دي.
د اینو لیسې څخه هغه لیسې چې تاسو دلته پکې مدیر یاست، د دې لیسې څخه په تیرو ډیر لسو څو لس کلونو کې پلسکونه داسې انجینری فارغ شوی چې هغه اوس یا ډاکټران دي یا قابلګان دي یا نور دندې لري، د غوی سره ساس تماس ته غوی کله کله پښتنه کوي؟
بل یو د غو سره په تماس کې هر وخت ټلیفون کوي او ډیر خوشاله دي د خپل زده کړو څخه د ولزم پرته ځکه چې ډیر د شروع څخه یو ما دا کار وکړي چې هر استاد ما د استاد پیسې نه مقرر نه ما فکر مې نه کول څه چې ما نو پیژندل څه دیغه تحصیلي درجه ماته نه معلومه ده د ریاست خو به معرفي کړم نه منل نو هغه استادان په داسې ګلچین می ټولول یو څوک چې په پیژندل هغه مې تشویق کول چې راسي اوس پیلن دوه استادان په دام چې درته چې لري چې هغه د پانتون استاد دی اما همکاري سره کې راځي چې شاګردان ته درس ورکړي نو دا شاګردان چې فارغ شي دا په دې افتخار کوم چې دا شاګردان مې جمعیت ته تقدیم کړی چې هغه اوس پیلن او نمبر دوه نمبر چې په شریعت فاکولټي فارغ شي پیلن استاد یو ځپې لري یا په ټیپ کې ملالي پانتون کې خپل دولتي ټیپ کې چې هغه اول دوه درېم په تقریبا په شپږ نیمه ماسلینو کې دوی اول دوه درجه اخی نو دا زما فرض دی د اتحاد دی او دوی سره وروسته تماس کوم او دغه تماس لرس
د سویل کیږي چې تاسو کور په کور ګرځي او انجینری اڅوي چې زده کړی وکړي دا کار څنګه کوي؟
اکثره د دوستانو کورته چې زو یا داس نږدې هم څنګه تور غلیم په بعضی ما فلو کې په بعضی کې ما خوندې مې تشویق کړی دا چې خپل اولادونه مکتب ته راوړي او دوی درس وایي نو د دې سره خبرګو د مکتب هغه فائدې ورته وایي د تاسو د بیسوادي او د بسوادي باره خبرګو چې څوک چې بیسوادي څنګه هغه څوک چې بسواسي هغه نه دا چې واز اتمن کار وکړي د باندې د کورنی چارو کې هغه په درد خوري کوا د سید سغنی په کور کې د پدار خو تحصیل کړی دا اولادو پر روزنه کې د شپدار خو چاندې چې بسواده باندې هغه څوک کولای شي اولادونه تربیه کړي.
ولې سیاست نه اسراغلی کدای سي په دې ډیر لسوڅور لسکلو کې البته په دانیو نظام کې تاسو د امکانات هم برابر سوي وي
چې وخت ورته د سیاست سره مې علاقه نه ګرځي په شروع کې ډیر یې بخیتو دوستانو چې پارلمان ته ځان کاندید ک بیا د ولایت شورا او د ښار نه علاقه نه صرف سم د معلومی سره علاقه او چې وګورم چې د وطن اولادونو په شکه مورز
د کندهار بهر کدای سي د ځین خلکو لپاره دا یو سوال وي چې په کندهار کې د شوز لپاره کار کول څنګه دي؟ تاسو خپل تجربه څنګه وایس؟
چې موهیت دا موهیت بعض وخت دا سي دي چې اوس په حساب د پخوا رسم او رواج اوس سي چې بخي دا په اسلام کې داخل شوی جن دي اسلام یو جزء بولی چې دا ګناه لري چې شزه ووزي یا شزه کار کوي ته د امي ورزلې په کلام چې شزه په لاس کې نسی ناروا دي په داسې حال کې چې خدای تعالی په شوز په نانه یو ځای علم فرض کړی دي دا د موهیت دغه موهیت چې دغه شرایط چې شزه باید نارینه سره څنګه کار وکړي په تعالی ویلي چې باید شزه نارینه د وړ علم کې چې علم کې باید علم د نور په درد وخري نور وکول شي نور ته د علم ور انتقال کی ضرور دي چې باید شزه هم درس وایي.
د ورستی پښتنې په توګه هیله مو څه ده؟
هیله مدا چې موږ اول په وطن کې سوله راسي امنیت راسي د خیر او بل می دغه لده چې زموږ د وطن ټول خوندې لکورونه ترون سره څنګه پر څنګه کار وکي او هغه ټول اني به سواد ایت ونه لرو ټول وطن کې ټول خوندې به سواد وي او کول څه خپل وطن شي خپل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغانی ټولنه کې د موسیقي بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغانی موسیقي له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقي له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. موږ نن نه خبرونه دوتار ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبی یې ایران دی. داسې ویل کېږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکوو.
دوتار تاریخ تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشه کسي ټول بیا لس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات دی موسیقی سوار لکه تنگور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پا کیور افزود که چه پینزه لستار هستی
تا سیوالی پا کیور افزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه در تاویگی کنه در کوک چه تا سور تاویلی کنه دا چه در سیمان آیاریگی کنه پا ما راک بانده دیتا در گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و چه باید چه تکمیل سی. پدې حساب د ساریګه ما پدې نساء کې پدې سر کې چې پدې سبتک کې به دا ساو دا سا یو سا نه درلود، سای پور نه درلود، سای اول درلود. پس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پورم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسو له خبرو ښکاري تاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډیر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز
او اتمن دې ګوسته. څه رقم دې جوړ کړ؟ لرګای دې چې نه
لرګای دې توت نه ده، لرګای مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاس ته یې څه ده هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتېش او برما ورانده اوس کنه ابداشان څه دي. دا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان سته ده.
جوړول یې څنګه سخت و؟ کاسان
نجاري کار ده، د کندنکري او دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برما کېږي، دا بل ځایونه چې دا سوري دي کنه بیا ګوشکونه کېږي، دا کار ده. بیا صافا کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراکه مرته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، د ته نور تارونه غیر د سیم نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې. هلته خلک چې دي ډېر د دوتار کې ډېر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد د غلام سخي ده، غلام حیدر دوتاري، د خلکې ډېر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي، د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یوځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی، په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا به پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار این مزه که
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروی، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي. لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتار استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوجي او از جمله وازخانهای بسیار چیز هستند.
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي. توت درختو کندې بولې څه بولې په پښتو کې، په کندینه یعنی د سټې د زردالو ده او کار یې ابریشم ده. قدیمي آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري، لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار. هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ضرب نه لري، فقط خبر او ښه اورېدل کېږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیرې زمانې ته لکه جاندار غوندې د اوسني خلکو ته شي.
دا چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وایي،
هغه خو یو سره غلی دی. متاسفانه اوس افغانستان کې نننۍ زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډېر هیواد نه لیرې ساتل شوی ده. اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم غوږ نیول کېږي. ریتم یعنی غربي سازونه ډېر لوړ شوی ده، یعنی مست شوی ده. یعنی قدیمي آلاتو د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجکو یا ازبکو یا ترکمنو هر ځای کې ده قدیمي آلات اوس بیخي د پاسه پاتې دي.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم اغېز پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځمه څوک څه مزاحمت هم نیسي، دوتار خو ډېر وړ غږ لري. به کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکله؟
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده. نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه سندره وغږوه؟
نه، هغه خپل روزګار او زندګي کوي، زه خپل موسیقي کار.
غوږ خو بیا ورته نیسي؟
غوږ نیسي، څنګه نه نیسي.
ښه، د دوستانو محفل ته چې ځي، بیا تاسو خپل دغه د موسیقي آلې سره وړئ؟
خپل موسیقی چې سمې دی یا تمبور یا دوتار د ځان سره وړم. ټول ته معلومه ما د زما دوستان بیا یو زرنواز چې تبله وي او یو زخپله یو دانه تمپوره چې هغه بیا چلنوم د هغه دروی سر کېږي. وخت چې سر شو تبله هم هغه سره سر کېږي او د هغه بیا نو خپل محفل ډېر ښه ګرم ساتو.
له رواني لحاظه په تا خپله دغه دوتار څومره ښه اغېزه کوي؟ یعنی انسان د کله سړی جګرخونی بیا کله دوتار وغږوي هغه جګرخونی دې رفع کېږي؟
داسې یو کار دی ښه وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې ښه پاکه اله ده د موسیقي چې زه څه درته وایم. نو زړهم زه خپله پنځه اویا کلن یم، تاسو به باور راسي که نه. پنځه اویا کلن زما عمر ده. زه چې ژوندی خدای ساتلی یم فقط د خپل مونځ اودس باید مانځه اودس نه بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم نرم قرار کرا دا ماته داسې خپل روح ته دا مراکي چې څه درته وایم.
په دې برخه کې تاسو شاګردان هم روزلي دي؟
بلې، شاګردان لرم. دوه شاګردان مې دي چې اوس فعلا نسته دي، په خارج کې دي. ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي موزیک. هلته هم دوه شاګردان سته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه ورکړي.
اوریدونکو سموږ د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ستا منتظر یم سوال دی د مہر او وفا کرم آغا سی پروت ستا پدر یم